السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په کورما کې د شیعاګان او سنیانو ترمنځ زور بند شوې ده. د جنوبي وزیرستان مکین مشرانو له چارواکو سره د مذاکرات وروسته احتجاجي پرلات ختم کړي او پاکستان وايي د اسرائیل لخوا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنا د سیمه حالات نور پسې خرابوي. د خبرونو تفصیل په کوربا کې شیعاګان او سنیان د ځمکه په سر د پیل شوې جګړې نه هورځي ورسته په اوربند سلا شوې. د سپتمبر په 28مه اوربند په داسې محل شوې ده چې له هنګو اورګزو او کوهاټه د ولسی مشرانو جرګې له پیل رئیس دن خطو ودرولو هڅه کوله. په قومي اسمبلی کې د کورمې استاذي حمید حسین پرون مشال لري توویل چې د اوربند ورسته په سیمه کې د ځمکو د لانجو د هواري بهیر بحالوي او هڅه کوي چې ټولې کښالې د دواړو لورو په رضامندۍ هواري شي. په کورما کې د بوشارو په سیمه کې د سپتمبر په شلمه د مدګي کې د خلکو او احمدزو ترمنځ د یو بل پزمکا د نو مورچو جوړولو په سر جګړه پیل شوه. دا جګړه وروسته نور سیمه ته هم وغځیدله. د کورمې روغتیاي چارواکي پولیس او ځای مشران وایي چې په سیمه کې په دینخطو کې سلور سلويخ تنه وجل شوی او تر یو سل او ډیر شو زیات روبل شوی دي. ځلې انتظامیه په رسمي توګه په دې اړه سند ویلي. د بر جنوبي وزیرستان مکین سیمه مشرانو پرون له ځلي انتظامی او پوزي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي پرلات ختم کړي دي. د پرلات مشرانو ویل چې حکومت ورسره د امنیت بحالولو ژمنه کړي ده. د مکین یو ځای مشر ملک ریاض مسید پرون مشال لري ویل چې لسکسیزه کمیټه له انتظامی او پوزي چارواکو سره ولیدل او غوښتنې یې ومنل شوې دی. وايي
موایده وشوله چې بالکل دا څه کاروایی نشي چې هغه سویلنیا بودی شوي نو درون کیمرا ګرځي نو درون اټیک شي او نو ماټر ګولې ورولې وکړه نو دغه فیصله و دغه کاغذ ته ریټرن شي روکو بقاعده یې چې ده ها څنګه نه پرو کړې موږ مشونه ټوله پرو کړو هغه نه بعد احتجاجي درنام ختم کړل اعلان مرتا وکړو.
د یادونې دا چې د مکین اوسیدونکو د ماټر ګولې وشتلو د ډرون کیمرو او بریدونو پر ضد لته رسو ورځو راځي احتجاجي ناشته پیل کړي و. بلخوا ځلې انتظامیه او پوزي چارواکو له پرلتوالو سره د شوې لیکلي معاهده په اړه سندې ویلي. د خیبر ضلع په تیراسي مکه نه پیژندلو وسلوالو د امنیتی ځواکونو په یو پوسټا بریټ کړي چې پکې درې پوځیان وجل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشالې لټول چې بیګاش په تیرا کې په شوې دي بریټ کې لس سرتيري جوړل شوې هم دي او دوه سرتيري ورک دي. چارواکي زیاته کړ چې وسلوالو د پوسټ ګاډي هم سوځولې دي. د پیخي ځمواري لا هم چا نه ده منلې. په خیبر کې په دې ورستیو کې د وسلوالو بریډونو سلسله زیاته شوې ده چې پکې عام وګړي او امنیتی ځواکونه نه حقيقي ملخوا امنيتي ځواکونه وایي چې امنيت ټینګولو ته ژمندې او پسیما کې د وسلوالو پر ضد د استخباراتو په اساس عملیات هم کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان د اسرائیل لخوا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنا د لاپرواهي اقدام بللې او وایي چې له دې سره بعد سیمه لالوړان د آرام حالات نور پسې خراب شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه نن یو بیان جاری کړی چې پکې یې په منځني ختیځ کې د مخ په زیاتیدونکو اسرائیلي مهم جوړي غندنه کړې او ویلي دي چې د اسرائیل لخوا په ولسی خلکو بریدونه او نړیوال قوانين له پامه غورځول خطرناک کچې ته رسیدلې دي. د بیان زیاتوي چې پاکستان به د لبنان له کوسره یو جهتی ته دوام ورکوي او د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا ټینګار کوي چې په منځني ختیځ کې د امنیت بحالولو لپاره د اسرائیل له مهم جوړي او د نړیوالو قوانینو له سرغړونې منې کړی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سپتمبر په 28مه په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې واجه امریکا حزب الله ترهګر ډاله بولی. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د ایران په لوي حزب الله د مشر حسن نصر الله جن اپراتلونکو کلونو کې پسیما کې د زواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدامو. حزب الله یو ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان په پارلیمان کې هم استازي لري. یورپی ټولنې یوازې د حزب الله په نظامی سانګه بندیز لګولې ده. او بل خبر دا چې په ایران کې زنو افغان فعالانو د مدني ټولنې غړو او خبريالانو دغه هواد لولس مشر مسعود پیزشکیان څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه دی ونیسي. ایرانی رسنیو پرون ریپورت ورکړی چې دغه فعالانو په یو غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې شوی. د ایران لولس مشر مسعود پیزشکیان د سپتمبر په 14 ویلي وو هغه افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته به افغانستان ته ستنول کیږي. له پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بی اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دي او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګلندې کړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. سده پاسه د وی ونی د خطو ورسته کورمکه اور بند شوه. په دغه سیمه کې ولې بیا بیا خطی کیږي
د جیدادونو تنازاتی کې سونی خپل منځ کې پزمکو باندې لنجیوی چې جګړه شروع شي هغه بیا پټوله کورمکه شې سونی فسادات ورنګ ورکی.
د بر جنوبی وزیرستان مکین کې له چارواکو سره تر معاهده ورسته احتجاجي پرلت ختم شوه. د پرلتوالو یو مشر وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ویلی چې تحریک انصاف بعد تشدد په وړاندې غلې نه پاتې کیږي. په کراچۍ کې مزدوران شکایت کوي چې نوی ټیکسونو له وجې کار پټه په ولاړ دی. یو پختونخوا ریکا خوای
مخکې به داسې کارونه چې موږ به دوه دوه درې درې درېړیانې کولې اوس موږ په خپل روټۍ پسې اریان شوي چې خدای پکې څه وکړو او کور نه پریشان یو برور یو چې ته هم نشو پوره کولی.
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د خیبر پښتونخوا په کورمکه د شیا او سنیانو او ترمنس د ځمکې په سر جګړه له نه ورځو ورسته اوس ودرېدلې ده. د لهغه ورسته دا چې دواړه خواوې پرون په داس باندې سلا شوې دي. د پاړه چمکني قبيله مشرانو په اگست کې د شوي امن تیګې په ماته دوه دولس کروڑ روپو ضمانت د ضبطولو غوښتنه هم کړې. په سیمه کې د جګړو په لیدو مخکې سرکاري جرګې د پاړه چمکني نې په غوښتنه کار پیل کړي وو. په کورمکه په بشارو سیمه کې د مدګي کلی او احمد زو ترمنځ په یو بل د ځمکو نو موټو جوړولو په سر جګړه پیل شوې چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل تاریخ اورګ ځای راکوي.
په کورمکه پاړه چمکني قبيله پر ډزبندي تر متفقې دلو پس له نه ورځو روان د شيګانو او سنيانو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده. په کورمکه د بشرو پر سیمه د مدګي کلی خلکو او احمد زو ترمنځ پر یو بل ځمکا نوی مورچه جوړولو په سر جګړه پیل شوې و. دا جګړه تر هغه وروسته بالشخیل خوار کلی بوغاکه کډمان خو متسو شکندرا تری منګل په وړ غزګړی او کونجل زوتا غزیدلې و. کڅو هم شې سونی مشران په دزبندی تر راضی کیدلو پس د جمعې پرس په بالشخیل او خوار کلی کې جګړه ودرېدلې و. خو پاتې سلور نورو ځایونو کې انخت جاری وي چې داسې هغلته مکمل اوربند نو شوه. په جګړه کې د پولیسو مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه دواړه خوا ټول څلور څلوي کسان مړه او تر یو سل دیش زیات کسان زخمیان شوي. په سیمه کې د مړو شمیره تر هغه زیاته شوه چې یو بل زخمی د پړچنار په هسپتال کې سا ورکړل. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال ریحان او رغزه مشال رډیو توای په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ زیاتره جنگونه هغلته موجود د ځمکو شخړو پسر شوی او رغزه زیاتوی تر سوچ د زمکو ټول شخړو ته مستقل حل نوی لټول شوی. هغل تبور باندې خنړی جنگونه روان وی چې داسې پسیمه کې امن نشي قائم پاتې کېده.
خو په کورم کې چې کومي جګړې کېږي د دې مین وجه چې کوم دی هغه د جیدادونو تنازات دي. د زمکه یو بل سره مسالې دي شې سونی خپل منځ کې پزمکو باندې لنجیوي نو هغه باندې جګړه شروع شي چې جګړه شروع شي هغه په وجه باندې بیا پټوله کورم کې شې سونی فسادات ورنګ ورکی. نو کچيري زمونږ په کورم کې د شیعه سنی په ترمنځ د جیداد او تنازات ختم شي نو هغه ورځ باندې امن دی. بیا
بل خو په دغړه د کامی سیملی کړه انجینیر حمید حسین وای په سیمه کې د دواړو فریقینو پر مشرانو مشتمله دوه څلوېښت کسیزه جرګه جوړه کړې وه چې ورته له کوهاټ کمشنره رسمي حیثیت تر ورکولو پس هغې ته د لینډ کمیشن په رپورټ د ځمکو کشالو حل راوستل وو، خو بدبختانه جګړې دا هر څه له منځه یوړل. حسین زیاتوي په راتلونکي کې پر خپل پاتې پروګرام به کار پیلوي او چې څومره هم هغلته د ځمکو شخړې دي پر باهمي توګه د دوړو پر زمندي به خلی رو باسي.
خو زه افسوس سره دا وایم چې هغه خلک چې څوک امن نه غواړي هغه ماسته بیا راغلل یمو هغه کیسه فیل هول سبوتاش کړه یمو هغه پلانینګ یې فیل هول خراب کړو سره خو ان شاء الله مو بیا پلانینګ شته مو خپل شیا سنیان خپل کې کینو مو ورونه یو مخبل او ربی با کایم او ان شاء الله نمستې به کوو.
کورما یوه داسې قبایلی سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوړو فرقینو ترمنځ لا کلونو رئیس د ځمکو شخړې شته چې ور باندې سوزل خونړي جنگونه شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې پکې د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
په داسې حال کې چې له تیرې سمودې راهیسې په کورمه کې د ځمکو په سر شخړې په فرقیزو نښتو بدلې شي او د مورچو نه د یو بل پر ضد درنې وسلې کارول کېږي، پوهان وایي چې په کورمه کې څو ځله د وسلو راغونډولو کمپاینونه هم شوي، خو بیا دا قبیلې درنې مشینګنې مارټرې هدفي ټوپکې او واړه توغندي ترلاسه کړي. بلخوا حکومت وایي چې د کورمې د حالاتو په اړه یې صوبایي کابینې بیړنۍ غونډه کړې ده. تفصیل د مجید بابر ناورو.
په کورما قبیلې د لکی لتیری سمودی راهیسی روانه د ځمکې پر سر شخړه د محل فرقې ځن خطو کې بدله شوې ده چې پکې تر دا محل لزګونو خلکو ته مرګ جوبلا اوړېدلې. امنیتی چارواکي او ځایي ولسوالۍ چې په دې جګړه کې د وړو او روایتي وسلو ترڅنګ د دواړو خواو نه د یو بل پر ضد د درنو وسلو کارول هم روان دي. پښتنه دادا چې دا درنې وسلې کومې دي او څنګه کورمې ته راغلي، د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای چې دا درنې وسلې د پولي پورې افغانستان نه راوړل کیږي.
اصل کې دا او ټوپک نه لوی کې کوم دی نو مشین ګن دی او هغه نه دا وایو ریټایرډ رایفل ورته وی هغه موجود دی یو او ورته وی مارچرز پکې موجود دی. دا ټول دی د بایډن نه افغان افغانستان کې وسله ډېره ده نو اگر ته نه راوړي مونږ چې کله چې هوم سیکشن یو نو هلته کوم دی ټول را بللي وو او په هیوي ویپن چې دې ته وایي په دې باندې پابندي لګولې وه. ټولو قبیلو په دې باندې اتفاق کړی وو چې ټوپک استعمال به کېږي خو د دې وسلو استعمال به نه کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 26مه د شیاګانو او سنیانو مشرانو د سرکاري جرګې په مرسته د ډزبندۍ اعلان وکړ. په همدې حال کې په پیښور کې شیعه او سنی مشرانو مدني فعالانو له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتي دي چې زر تر زره دې په کورمه کې روانه جګړه ودروي. ځایي خبریال نبی جان بیا وایي چې په کورمه کې ټولو جنګیدونکو قبیلو او فرقو سره ښه په کافي شمېر درنې وسلې موجود دي، خو دا معلومه نه ده چې د امنیتي ادارو په موجودګۍ کې دا وسلې څنګه د دې قبیلو لاسته راغي.
فرقی یا قبیلی ٹک ٹاک آزادان خپل مورچو نه استعمالی گی زنه پویګه ما چې دا راغلی رقم دې نه دا څنګه را وړی را ترته نه را وړی را سر دا زما د پاره هم یو سوال دی فقار دې چې زمو چې کوم سکیورټی اداري دی دې دې ٹک ٹاک غور وغواړي. ایگزیکټلی په ټولې کورم کې چې کله جنگ کیږي سر په مختلفو مختلفو زیګونو کې کاغه اهل تشی علاقه نه کا هغه اهل سنت علاقه نه کم کم زینا کم کم مورچی نه چې جنگ کیږي چې د یو فرقی په اړه کې پنځه مرچی وینې درو مرچو کې به دا اصلي موجود وي.
د خیبر پښتونخوا د داخله چارو په خوانی سکتر بریګریر ریټایرډ محمود شاه وای چې په کورم کې تر 2019 میلادي کال پورې حکومت د وسلو راغونډولو مهمونه تر سره کړی وو، خو د نوموړي په خبره هغه مهال دواړو فرقو درنې وسلې په ځمکو کې خخې کړې او پټې کړې. د معلوماتو له مخه دا مهال تر 300 پورې مارټرې درنې مشینګنې او هدفي ټوپکې شتون لري چې دا ټول غیر قانوني دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان د سپتمبر په 20مه مشال لري ته وویل چې د شپږویشتم سپتمبر په شپه د کورمې د حالاتو د جاج اخیستو لپاره د صوبایي کابینې یو بیړنۍ غونډه هم شوې چې پکې د وسلو راغونډولو ترڅنګ د ډزبندۍ په اړه هم خبرې شوې.
مکمل کنٹرول خبر شی ہو چکم مین جرگا مار دی اگیلا ایکسس ور کی ہو اگئی والو کبھی سرا ابرو کی او دئی وتا
د کورمی پولیسو او د روغتیا ادارې چارواکو مشال لري ته وویل چې د سپتمبر شپږویشتمې لن خطو سره په سیمه کې پر روان تاوتریخوالي کې د وجل شو شمیر و ډیر شتا رسیدلې. دوی وای چې په خطو کې تر سلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بر جنوبی وزیرستان مکین سیمه مشرانو پرون انتظامی او پوځي چارواکو سره له مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړي او ویلي دي چې حکومت ورته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی دی. د سیمه ځینو مشرانو پرون مشال لري ویل چې انتظامی او پوځي چارواکو ورته باور ورکړی او په لیکلې بڼه یې عام خلکو کورونو نه په نخښه کولو ژمنه کړې. بلخوا د ضلعي انتظامی او پوځي چارواکو د مکین احتجاجي پرلتوارو سره د شوي معاهدې په اړه څه نه دي ویلي. د دې نه مخکې هم مکین کې د مارټر ګولې لګېدو او ډرون حملو خلاف مشرانو احتجاجونه کړي وو. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مکین سیمې احتجاجي درنې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ د پوځ او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کې باور ورکړای دی چې د عام خلک په کلی کورونو باندې بعد د مارټر ګولو او نورې وسلې استعمال به نه کوي. د پوځ او انتظامیه چارواکیو سره د شوي مذاکرات په باره کې د ضلع تجرونې اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید ویایي.
مذاکرات کمیټي وا مذاکرات چې کیمی دا غواړل دا باندې چې کیما یو نرتو هغه سره وشول تنظیم یو لا سیستم کمشنر وانی سرحمان او شه نیو مطالبات وی چې یو چې دا کیمو دا غډا زونه نقصان چا طرف اولای دا ایمیل مو تی دی رانګي دی دروازې زنا ور مړ دی بشه دا دا ځلا دا وشي او فراد وا ما دا سه عمل خو پټان دی خان شه په لکی مرواد شه بانی شه ور دی نه په دې باندې شي ولکه ما تر نه ورشتري نه ته ورشتري د تر موا کلیتا نو هغه مو ایدا وشول چې بالکل
احتجاجی درنے یو مشر او د پښتون ژغورنې غرزنګ غړی یا لمزیب ماسید ویایي چې هیلم دو چې د پوز چارواکی وو د ماکین احتجاجی درنے مشرونه سره شوی تیریری معاهده بنبا عمل کوي.
مایدا چې کوم واز موږ د ارمی د بریګیر سره کولا خو بریګیر په هر موقع باندې یو بل ځای ته لاړلو چې د پرمایندګي باندې کارنل چې کوم و دلاده د سره وشول او بل کې سیویل اډمنستریشن چې کوم لاده اسیسټنټ کمشنر و دا راغلی او د صحتونو دوی کړی دي او سره چې کوم هم مذاکرات تکاسات للی او مشران للی دوی دا مایدا باندې د صحتونو کړی او دا امید کوم چې دوی با دغه مایدې پاسداري کوي چې په اما باندې باندې دوی ته توخانه کولې او ورولې او مټرې او ورول نیمه وادا سے واقعات نه دوی ډاډه کړو.
مشال ریډیو چې د ماکین سیمه احتجاجي درنه مشرونه سره د شوی مذاکرات په باراکښه د لادې سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر انیس الرحمن سره تماس ونیولې خو هغه د مذاکرات په حواله سره خبرې کول خوښ نه کړل او نه په ضلع کې د پوسټ چارواکیو له طرفه د ماکین احتجاجي درنه مشرونه سره په مذاکرات کې شوی معاهده په باراکښه لیا سویلې شوې دي خو د ماکین سیمه احتجاجي درنه مشر ارونه مشال ریډیو ته ویل دي چې کا انډیا سے د پوز ل طرفه په ضلع کې بے پلوا خلک په کلی کورونو باندې د وسلې استعمال وش بیا وې د ضلع اوسیدونکو یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پوره کاوله باندې با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف صوبائی مشر علی امین ګنڈاپور ویلی چې ګوند به په ملک انقلاب راولي. نوموړي نن د خپل ګوند د احتجاج وروسته په یو ویډیوي بیان کې ویل چې کچا د دوی پر ضد له تشدد کار واخیست نو دوی به هم په ورته توګه جواب ورکوي. هغه تور پوړی ک چې د ستمبر 28مې احتجاج پر مهال د پنجاب پولیسو په دوی نیغه ډزې وکړې او د دوی د ګوند درې کسانې ژوبل کړ. د پنجاب پولیس دغه تورونه رد کړي او ویلې دي چې احتجاج کوونکو په دوی کاڼي ورول، سرکاري گاډو ته زیان ورسو او دوه پولیسوالې ژوبل کړل. شنون کې وایي چې د علي امین د دړکې نه پاس به په ملک کې سیاسي بې ثباتي او ګډوډي زیات شي. تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
د تحریک انصاف مشرانو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو او په انتخاباتو کې د دوی په وینا د درغلیو خلاف په 28 ستمبر پر ول پینډای کې د احتجاج کولو اعلان کړو. خو حکومت ته پینډای او اسلام آباد ټولې لارې تړلې وې، ځای په ځای پولیس ادرولي او دوی ته د احتجاج ځای یعنی لیاقت باغ ته د تلو اجازه ور نه کړه. په ځینو ځینو کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ خطې هم وشوې. علي امین ګنڈاپور د پېښور نه په احتجاج کې ګډون د پر د یو قافلې سره روان وو خو پینډای ته راو نه رسېدو او د برهان سیمې نه بیرته ماخام وګرځېدو. هغه تور ولګو چې د پنجاب پولیسو په دوی نیغې ډزې وکړې او د دوی د ګوند درې غړي زخمیان کړل. خو د پنجاب پولیس دغه تور ردوي او وایي چې احتجاج کوونکو په دوی کاڼې وورول او دوه پولیس والا یې ژوبل کړل. سرکاري ګاډي یې مات کړل او د پولیسو نه یې وسله ونیوله او ډزې وکړې. پولیسو په پینډای کې د تحریک انصاف تر سلو زیات غړي هم ونیول او د سیما بیا طاهر، شهریار ریاض، اعجاز خان جازی، راشد حفیظ، اجمل صابر، ناصر محفوظ، چودری امیر افضل، عمر تنویر بٹ او ملک فیصل په شمول د تحریک انصاف 50 مشرانو خلاف د ترګرۍ مقدمې هم ثبت کړې. تحریک انصاف اعلان کړی چې د اکتوبر په 2 نیټه بیا احتجاج کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی د تحریک انصاف د احتجاج او د علی مین ګنڈاپور د اختار په حق له مشال ریډیو ته وویل.
بر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنڈاپور هغه د سرکاري مشينري او د لاو لشکر سره کله په پنجاب چړای کله په پینډي او اسلام آباد چړای په داسې حال کې چې پټول خیبر پختونخوا کې ور لګیدل دي په هر ځای کې دهشتګردي چې کوم دنه هغه سر راپورته کړي دي او وزیر اعلی صاحب چې کوم دی هغه سره نه وخشته او نه د هغه صغرس شته چې د خیر دغه د صوبي اولس هغه په کوم حالاتو کې دي. په داسې حالاتو کې لکه وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نصار او ماخام په اسلام آباد د چړای خبرې دغه امنیت طرف ته بالکل بے غوری ده. زمونږ چې کوم اسټابلیشمنت دی هم دغه غواړي چې دغه رنګ سیاستدانان یو بل سرمشتو غریبانی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان برستر سیف ویلی چې دوی به په احتجاج کوونکو د اوخ کې بهونکو کې ګیس ګولې ورولو خلاف عدالت ته ځي. په 28 ستمبر د جیو ټیو سره د خبرو په مهال خغول چې په پر امنه خلکو ګولې ورول د قانون نه سرغړونه ده. په اسلام آباد کې د نیشنل رسپانډ پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابرار سعید مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ جنگ د ختمېدو امکان په لنډ وخت کې په نظر نه راځي او داسې ښکاري چې په ملک کې سیاسي بې ثباتي به نوره هم زیاتېږي.
ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تیار. حکومت اگر کہے کہ اب طاقت کے زور پر وہ بل پر اس کو ٹھیک کرے گی تو وہ بھی ممکن نہیں ہے.
سوک ہم تنری تیار سے سیاسی تو دوخہ کم اکلی کہ حکومت دا سوچ لری چھ پزور با مخالف گندون اگلی کی نو دائے غلط فہمی دا او که اپوزیشن وای چې موږ به د احتجاج په زور حکومت ختم کړو نو دا هم امکان لري. که حکومت د آئینی عدالت جوړولو لپاره پاین کې په زور بدلون وکړو نو دا احتجاج به نور هم پراخ شي، وکیلان به هم پکې شامل شي. زما په خیال حالات د خرابېدو په لور روان دي.
میرا خیال ہے معاملات زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں.
دا پنجاب حکومت وایاند ازما بخاری په یو بیان کې ویلي دي چې علی امین ګنڈاپور ناکام بیرته لاړو ځکه چې دا پنجاب حکومت ته انتشار او فساد خورولو اجازه ور نکړه. د تحریک انصاف نه علاوه د حکومت بل مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په انتخاباتو کې د درغلۍ خلاف تحریک چلولو اعلان کړی و، خو څو میاشتې تر دونه پس هم احتجاج پیل نه کړو. حکومتي ګوندونه په آئین کې د بدلون کولو لپاره د مولانا فضل الرحمن د مرستې لاسته راوړلو هڅې کوي او لیدل قتل هم ورسره کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اسرایلو لخوا په لبنان کې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د وجنې پر ضد د پاکستان ځینو خارونو کې مظاهره شوې دي. په کراچۍ کې د یوې مظاهره پر مهال د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د اخوډب پیښې هم رپورټ شوې دي. ورزو کراچۍ ته د خپل خبريال نیاز علي خان سره خبرې کوو. نیاز علي، تاسو ته خبرونه کې ارکلی وایو د دغه مظاهره او د ورستي صورتحال په اړه کوم غوړیدونکو خبر کوي؟
په کراچۍ کې چینن شیعګانو بیلابیلو ډلو د امریکای کونسلیټ مخته احتجاج کولو. دا احتجاج چې د اسرائیلو لخوا د حزب الله مشر حسن نصر الله د وجنې په ضد دوی د نمایش چورنګینا په ایم جنا روډ باندې امتحان روډ چې د امریکای امبیسۍ نه شاوخوا یو کیلومتر لري دی هغه ځای ته رالو. دوی بیا د امریکای کونسلیټ طرف ته د تلو هڅې وکړې، خو پولیسو امنیتي ځواکونو هلته لار بند کړې وه، کنټینری خودي وي. دوی د هغه کنټینرو لرکولو او د تلو هڅې وکړې، په پولیسو باندې ډبرې وشتې. پولیسو بیا په دوی باندې چې کوم دی انسو ګیس شیلنګ یا اوښکې به اونکي ګیس وکاروه. په دې مهال د پولیسو د دوی په منځ کې نښتې وشوې، هوایي فایرنګ پکې هم کېدو، ډزې پکې کېدې، باقاعده د ټوپکو د تماچو. تر اوسه دا غي د زخمیانو سشمیر د مخه ته نه دی راغلی. البته په ډبرو وشتو باندې درې خبريالان ټبیان شوې دي. د پولیسو چې دلته کم یو چارواکي دی هغه و چې زمنګ ولس پیان چې کم دي زخمی شوې دي او سلور موبایل ته دوه زیان رسولې دي چې شیشې ولماتي کړې دي، ټیرونه ول سوزولې دي، دې ته دا زیان نه وړي دي. ولس پولیس پیان چې کم دي په دې کې ټبیان شوې دي. د ایم ڈبلیو ایم مشر علامه ناصر عباس وای چې زمونږ د شلو نه زیات کسان دوی نسلی دي او هم د لسو نه زیات کسان ټپیان شوي دي چې دوی پولیسو وهلي دي یا په ډبرو لګېدلي دي. نو اوس د پولیسو د دوی په منځ کې خبرې اترې لا روانې دي. د فایرنګ د انسو ګیس هغه سلسله چې واغه ودرېدلې ده. زیاتره خلک چې کم دي هغه بیرته واپس تللی دي، خو لږ خلک موجود دي چې پولیس ورسره خبرې اترې کوي. هغه دا وایي چې موږ کونسلیټ مخې ته ځو، پولیسي پرېدي نه.
نور معلوماتو لپاره به بیا هم تاسو ته راځو. شیعاګانو د ګوندونو لخوا مظاهره شوې ده. دغه مظاهره دوی د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د وجنې پر ضد کړې ده. حسن نصر الله د اسرائیل لخوا د ستمبر په 18 په جنوبي بیروت کې په یو برید کې وژل شوې ده. تاسو ته دا وایو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حواله باندې یو بیان جاری کړی دی. ویلي دي چې د حسن نصر الله وجنه د لاپرواهۍ اقدام دی او ویره ده چې د دې سره په سیمه کې لالوړاندې نه آرام حالات چې دي نور پسې خراب شي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي دي چې د ایران پلوي حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنه په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې د ځواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدام وو. حزب الله یو ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان په پارلیمان کې هم استازي لري او یورپی ټولنې یوازې د حزب الله په نظامی سانګې بندیز لګولې. بلخوا امریکا حزب الله ترهګره ډله ګرځولې ده. د مشال ریډیو خبرونه دي او تاسو ته پکې په درنګ شیبه کې د دې ساده خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو. په روستۍ نیمایي کې مو تاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه راوړي دي. د دغه اوریدل هم مه هیروي او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو په اپ اپلیکیشن باندې مشال ریډیو که تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ نو په هغه باندې هم نیخ په نیخ اوریدلی شئ.
د مشال ډیو د دوشمبي یا ګولزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې یو لسنی مې بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ کورمه کې شیعاګان او سنیان د ځمکې په سر د پیل شوې جګړې نه ورځې وروسته په اوربان سلا شوې دي په کورمه کې د بوشارو په سیمه کې د ستمبر په شلمه د مدګي کلی خلکو او احمدزیو ترمنځ د یو بل په ځمکه د نوو مورچو جوړولو په سر جګړه پیل شوې وه دا جګړه وروسته نور سیمو ته هم وغځېدل چې په کې سلور سلویخ کسان وجل شوې او تر یو سل ډیر شو زیات جوړول شوې دي ځلې انتظامی لا هم د اوربان په اړه سندې ویلي د بر جنوبی وزیرستان مکین سیمه مشرانو پرون د ځلی انتظامی او پوځي چارواکو سره د مذاکرات ورسته احتجاجي پرلات ختم کړي او وایي چې حکومت ورسره د امنیت بحالولو ژمنه کړي د سیمه ځنو مشرانو پرون مشال لريو تول چارواکو ورسره په لیکلې باندې د عامو خلکو د کورونو نه پنه خکولو ژمنه هم کړي د یادونه ده چې د مکین اوسیدونکو د مارټر ګولې وشتلو د ډرون کیمرو او بریدونو پر ضد لاته رسو ورځو راځي احتجاجي ناشته پیل کړي و بلخوا چارواکو پر لټوالو سره د شوی معاهده په اړه سندې ویلي د خیبر ضلع په تیراسي مکه نه پیژندلو وسلوالو د امنیتی ځواکونو په پوسټا بریټ کړي چې پکې درې پوځیان وجل شوې دي په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لريو تول چې بیګا په تیراکي شوی د بریټ کې لس سرتیری جوړل شوې دي او دوا لا هم ورک دي چارواکي زیاته کړه چې وسلوالو د پوسټ گاډي هم سوځولې د پیخي ذمہواری لا هم چانه ده منلې پاکستان د اسرائیل لخوا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنه د لاپرواهي اقدام بللې وای چې لدې سره به د سیمې لاړوند نه آرام حالات نور پسې خراب شیدا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سپتمبر په 18 په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې واجه امریکا حزب الله ترهګر ډله بولی په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران په لاوي حزب الله د مشر حسن نصر الله وجنه پر اتلونکو کلونو کې په سیمه کې د ځواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدام وو د حسن نصر الله د وجنې پر ضد د پاکستان په یو شمیر خاورونو کې مظاهره شوې او په کراچۍ کې د مظاهره پر مهال د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د اخوډب پیښې هم ریپورت شوې دي د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه راپالولې د لبنان حزب الله ډلا د امریکا لخوا یو ترهګره ډلا هم ګرځول شوې د ترکی ولسمشر رجب طيب اردوغان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غا کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي په عراق او افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وجنا او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله په وجنا خواشینی څرګند کړې ده تفصيل د اسمت سروان ریپورت کې ورو
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وو پښتل شو هغه څه چې پراخ عکس العملونه لپاره ولیدي د لبنان حزب الله چې یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څنګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایی بریټ کې وشل شوی او ژمنه کړې چې د دې ډلې د مشر له وشل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وشل شوی دی د حسن نصر الله وشل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پاره ولیدي په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم په نشه او وژل شي. شاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل له ځانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خواشینۍ ښوولو سره لیکلي، د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې، اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتو له امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړې کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم پرون معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دې لړ کې په کوټه کې یوې دستوري ته وویل شو چې د بلوچستان حکومت په 2020 کال کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي قانون منظور کړی دی خو تر اوسه پورې عملی شوی نه دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي. په دې حقله تفصیل له کوټه زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د معلوماتو د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د سپتمبر په 28 نیټه په کوټه پرس کلب کې و غونډه وسوه، په کوم کې چې د خیر شګړې د بیلابیلو ډلو او تنظیمو مشرانو برخه اخیستې وه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر معلوماتو پورې لاسرسی د ولس بنیادي حق دی او د پاکستان په نورو صوبو کې دا قانون پلی شوی دی، لیکن د دوی په خبره چې په بلوچستان کې پر دې قانون تر اوسه عمل نه دی پیل شوی. په دې اړه د یو غیر سرکاري تنظیم ایډ بلوچستان مشر عادل جانګیر راته وویل چې د بلوچستان حکومت په کال 2020 کې د دې قانون منظوري ورکړې وه، خو تر دمګړې پورې د دې مقصد لپاره کمیشن نه دی جوړ کړی.
انفارمیشن نه ورکوم، یو بهانه د سنې سي ورکول. دا قانون څه دی؟ دیم د عام لس لپاره، عام لس د دغه څخه فائدہ هر شی سي اخلو. هغه د لپاره یو عام سړی ټیکس ورکي، که یو برم اخلي، دوايي اخلي، ټوټ پېسټ اخلي، بل شی اخلي، په هر شی باندې ټیکس ورکي کم څه ترقیاتی کارونه کوي دا زما ورسته د ټیکس له پیسو څخه کوي نو دا قانون عام سړک ته د رسایي ورکي چې هغه له حکومت ادارو څخه هر ترقیاتی کار په بابت پښته نزنی وي
و دې غونډې ته زیاتره وینا کو دا هم ویل چې خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې ډیجیټل یا الکترونیک میډیا هم ډیر مهم رول لوبوي ته دوی په خبره چې د معلوماتو د حق په لار کې باید ټول خنډونه د منسخه لري سي په دې ترڅ کې مکله د بشري حقوقو د بلوچستان د څنګه د پخوانی مشر عابد طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې په یاد قانون کې نه یوازې ډېری نیمګړتیاوې دي بلکې پر دې د عمل نه کېدو څخه اولس د بیلابیلو پروژو په اړه د معلوماتو څخه بے برخې پاتې دي
خصوصا دغه اکټ کې یو کمیشن د پرونشل ګورنمنت باید کې جوړ کیږي هغه کمیشن کې چیرپرسن دی او ممبران سره نو هغه کمیشن یو کمپلینټ هغه کمیشن دی چې یو اپیل دی نور فورمز هغه کمیشن ته بیا زیو کمیشن چې جوړ شو دا ایکس باندې بیا عمل درآمد کیږي لیکن زموږ بلوچستان حکومت دا نه اعلی دی چې دا درې کال تیر شو د نن پور رائټ انفارمیشن کمیشن هغه اکټ کې یو کمیشن جوړ یا نه دی نوټیفای کړی تر اوسه فائدې ډېر لري ار یو د پاره فائدې دی یو ټرانسپیرنسی دی یو ډاکومنٹ دی ته هر سرکاري ډاکومنٹ چې دی هر ډپارټمنټ سره هر یو چغواړي دا قانونن پابند
په دې اړه مشکله د بلوچستان د حکومت ویان شادرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې د کمیشن د مشر د ټاکنې په خاطر د ځینو کسانو سره انټرویو سوي دي او ویلې څرګنده کړه چې ډېر ژر به د معلوماتو ترلاسه پوري کمیشن خپل کار په ټوله صوبه کې پیل کړي بل په لوته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د معلوماتو د لاسرسي په اړه څه نه دی ویلي خو د خبر د نړیوالې ورځې په اړه زیاته کړې ده چې خبريالان د خبر د لارې د ټولنې په اصلاح کې مرسته کولای شي دوی دی د ښه ریپورتنګ د لارې د صحافت معیار لوړ کړي د لومړي لخلچ په بلوچستان کې وضع د نور صوبو څخه بدل ده مواصلاتي نظام هم ډېر محدود دی او د سم خبر یا تحقیق لپاره خبريالان د مشکلاتو سره مخ وي ځکه چې د ده په خبره غیر مصدقه خبرونه په ټولنه کې مایوسي خبروي
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي بارا د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غناړې تاسوولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي
د مشال ریډیو خبرونه دي په کراچۍ کې د ودانیو جوړونکو اتحادیه اسوسییشن اف بیلډرز اند ډیولپرز مشران وای چې اضافي ټیکسونو د بجلی زیاتو بلونو سیخ سریه او سیموټو او داراز نورو سامانونو د زیاتو نرخونو لوجه کاروبار په ټپه ودرېدلې ده د اتحادیه مشر محسن شیخانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په تیر شپږو میاشتو کې کاروبار او 20% راکم شوه او د دې کاروبار سره تړلې ټولو موادو نرخونه لسلويختو فیصد زیات شوه د کورونو جوړولو ټیکداران وای په کراچۍ خار کې د حالاتو تر ټولو زیات خواریکخ یعنی مزدوران متاثر کړي دي تفصیل له کراچۍ زمون خبريال نذلی خان راکوي
د نوی ودانو جوړېدو کاروبار راکمې دوسرا په کراچۍ کې مش هغه ټیکداران چې ودانې به جوړولې وای لومړې به یو وخت سوزې کار روانو خو سه کار د نش په برابر دی په کراچۍ کې مش سیف الله خان چې د کوټي اوسیدونکو دي او د 13 کالو راهسي په کراچۍ کې کورونا بنگلې جوړوي نو موړې وای کاروبار راکمې دوسرا خواریکخ تر ټولو زیات اغزمن شوې دي
زمونږ د کار سره مزدور چې کم دی هغه انسکیلډ لیبر مزدور چې ورته وای لیبر
هغه متاثر شو کار نشته لکه په خوا به مونږ سره اویا اتیا سل یو نیم سل لیبر هر وخت لګیا لګیا و ټایل والا لکه پلاسٹر والا داسې له مونږ سره پلمبر به و داسې له مونږ سره به الیکټریشن و همداسې دا بلاک لګول والا چې کوم میسن دی لیبر دی او داسې له مونږ سره د شټرنګ والا چې کوم شټرنګ تړي هغه مونږ سره متاثر شوی دی داسې مونږ سره تریا تړلو والا پینا او داسې کنکریټ کولو والا او بیا داسې شګ راوړلو والا کرش راوړلو والا نو هغه لکه مونږ ته د ورځې خامخا دوه دوه درې درې ټلیفونونه راځي چې یاره که څه کار یې در سره
حمید ګل چې د باجوړ اوسېدونکي دی او په کراچۍ کې په ښه نوکري نشته خو نوموړی په ودانو جوړولو کې د سیخانو ماتولو تړلو بیلچې وهلو او سیمټو لړلو خواري مزدوري کوي نوموړی له دې لپاره هر ورځ سهار د ښار لیاقت آباد مارکیټ ته ورځي چې څوک هم د مزدورۍ لپاره بوزي نوموړی وایي ډېر په مشکله ورته په اونۍ کې ورځې په دیاړۍ کار ملاویږي
مخکې به داسې کارونه چې موږ به دوه دوه درې درې دریانې کولې اوس موږ په خپل روټۍ پسې اریان شوي چې خدای پاکه څه وکړو او کور نم پریشان یو یو چی ته هم نشو پوره کولی مخکې چې کومه دیاړي وه اوس زمونږ دیاړي نه لګي مخکې به چې کوم دی نو موږ شکر دی دوه دوه دریانې دوه درې درې دریانې کولې بلډنګ چې جوړېږي مخکې به چې کوم دی نو لکه مطلب پنځه لکه روپۍ خرچه وه اوس به هغه باندې شل لکه روپۍ لګي نو لکه اوس مثال ته ول دغه تربل حساب لګي نو څوک به کار څه وکړي اوس چې کوم دی نو موږ لاستې اوس ذلیل ناستې وو دا دوړي موړي څوک لکه په دې سټاف کې په داسې خلک ډاري چې رور هغه هم تنګۍ را تنګۍ چې رور داسې شي لکه په دې کې ناست
شپېته کلن عبدالله خان چې د پنځشتو کالو راهسې په کراچۍ کې خواري مزدوري کوي د نوموړي مو وپوښتل
کار مو څونه متاثر شوی دی ته خو ماشه سپینګیری د څو وخت نه دا مزدوري کوي مخکې څونه اوس څونه دی
کارونه نشته بالکل ختم دی کارونه خو سي صفته بالکل شته دی نه مخکې مزدوري ډېر ورته ډیرو کارونه ډیرو اوس بالکل دی شابه شریف دا کارونه ختم دی که دې په بچي کې خو بالکل کارونه نشته خلک په رزق پسې راځي دی وایي چې خلاص په څه چل سر راوځي او ماخامه پورې ناشتي او بس لاړ شو پورته مزدوري نشته در سو ګیا مخکې بار اورز کار ملو د اورز به 2 ظلم لړ درې ظلم لړ اوس هډول کار شته دی
په کراچي کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان وای د خوریکه خو مزدوري زکه رقم شوي چې د زمکو په غستو په خرص نوې ټیکسونه لګولې شوي سیخ سیمټ لرګي او نور سامانونه هم ګران شوي دي نو موړي په وینا د ودانو په جوړولو خرڅولو کې پانګوالو ته کم ګټه ښکاری او بیا د سټیټ بانک لخوا په قرض او پیسو د سود شرحه زیاته ده نو زکه پانګوالو د زمکه اخستو خرڅولو دا ودانو نوی سکیمونو پر ځای خپل پیسې په بانکونو کې خودي او یا په سٹاک ایکسچینج کې لګوي
دا غي بنیادی وجہ دا چې یو خو کم ټیکسونه دي هغه په بجټ کې ډیر زیات لګیدل او بیا چې دینو چې کم سیخ دي سیمنٹ دي یا نو چې کم میټریال دي هغه ګران دي خرصول د کورونو او اغشتل پاغه باندې بیا ډیر زیات ټیکسونه دي د دې کم سرمایه‌کار چې دینو هغه سٹاک ایکسچینج کې دي هغه خپل سرمایه لګي ځکه چې سٹاک ایکسچینج کې چې دینو د دې ټیکسونه په دومره زیات نشته او د کې دومره ریسک هم نشته ان دا غشتلو خرصولو اغه شانت کمپلیکیشن دي څنګه چې په دې انډستری کې دي
کراچي تر څنګ د هواد په نورو برخو کې هم عام خلک وایي چې اضافي ټیکسونو بجلی لوړو بلونو او ګرانۍ مالی ستونزې زیاتې کړې دي خود مرکزی حکومت وزیرانو وار په وار ویلي چې دا ګامونه د ملک د ځپلي اقتصاد د خکولو لپاره اخیستي او په ملک کې د ګرانۍ کچا چې 20% و وس 12% ته رقم شوې ده نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري په خوست کې د ګونګیانو یا خاص لیسیز د کونکو د نظری او عملی زده کړو لپاره د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي دوی چې د لاسونو په اشاره حرکت اشاروي حرکتونو خبرې کوي زیاتوي په خوست کې ګونګیان یوازي یو لیسلری نوټولز د کونکو اړ دي چې د مرکز او ولسوالیو څخه هم دی لیسې ته ورشي بل لوري ته په خوست کې د ځایی طالب چارواکي وینا ده چې د ګونګیانو لیسې د زده کونکو ستونزي له نږدې سارلي او د حل لپاره یې له اړوندو ادارو سره شریکی کړی دي نور حال له سیمه د مشال ریډیو خبريال نجيب لالو خیل لا کوي
په خوست کې د نورو عادي خوانځیو په شان د ګونګیانو په لیسه کې د زده کوونکو زوږ او شور نشته، خو هغو ته د ښوونکو لخوا د لاسونو په اشارو تدریس او د زده کوونکو لخوا یې د ګوتو او لاسونو په حرکتونو سره تکرار دومره دقیق دی چې اصلا یو بل طرف ته مخ اړولو ته پکې فرصت نه پیدا کیږي. دا زده کوونکي وایي که چیرې د دوی د ترانسپورټ، اشاروي کتابونو، لابراتوارونو او د ورزش لپاره د میدانونو د نشتون ستونزې هوارې شي، نو دوی به له دې ښې زده کړې وکړي. د سرفراز په نوم یو معذور زده کوونکی دا ستونزې مشال راډیو ته د لاس په اشاروي حرکتونو بیانوي چې د دوی ښوونکی موږ ته داسې معنا کوي:
موږ دولي افسو ډېر غریبان یو، موږ سره باید مرسته وشي. دا تعمیر چې لوندې چات چې دی دا باید موږ ته سمټ شي. دغسې موټر ستونزه لرو، کړکۍ مو خرابې دي. موږ کرکټ یا فوټبال دې میدان نه لرو، لوکس ښکلی لباس نه لرو، لابراتوار باید ولرو، کمپیوټر لیب دا باید ولرو.
د ګونګیانو د لیسې او بل زده کوونکی هم ورته ستونزې او غوښتنې یادوي چې ښوونکی راسره معنا داسې شریکوي:
نوم یې زینت الله دی، د لسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ د پراخه مجهز تعمیر جوړ کړی شي، چربي کتابونه جوړ کړی شي، ورته پیسې چې بدله شي موږ ته بدله شي، ورته روکړی شي، یا بسونه دې موږ د پاره کړل شي تر څو موږ خپل ځینو ته ورسوي. ځانګړی لیساتو باید ځانګړی تعمیر ورته ولرو. دغه
ګونګیان زده کوونکي وایي په ټولنه کې نه معذورانو سره دروغو کسانو په شان چلند کېږي او نه یې په هغو کارونو ګماري چې د دوی له وسه پوره وي. یو بل معذور زده کوونکی د لاس په اشارو هم دا خبرې کوي چې استاد موږ ته داسې معنا کوي:
موږ ته په ټولنه کې دومره په خاص سترګنده کتل کېږي، خاصتا هغه چالو چلند چې د نورو سره کې موږ سره یې ملګرتیا په هغه ډول نه ده. او بله یې یو غوښتنه د دولت نه وکړه چې د موږ د ګونګانو دپاره، یعنې د معیوبو کسانو دپاره، باید د کار زمینه برابره کړي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ګونګیانو یا د خاص لیسې زده کوونکو ستونزې او غوښتنې مني او وایي دا مسلې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د مسلکي او حرفوي زده کړو د ادارې یو مسؤول سیف الرحمن مظلومیارو ویل:
د ګونګیانو لپاره په خوست کې مستقله لیسادو چې تر لسم ټولګي پورې زده کوونکي لري. دلته نه یوازې د مرکز بلکې د دولسو ولسوالیو زده کوونکي هم راځي او خپلې زده کړې کوي. او دغه کسان چې دي دغه معصوم دي، په غوږونو کاڼه دي او خبرې نه شي کولای. نو د دې پورا ډېرې ښکلې برنامې په لاره چول شوې دي. انشاءالله په دې برخه کې موږ د خوست ولی صاحب سره غږېدل یو، افغان دولت سره هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې انشاءالله د دې پورا به ټولې اسانتیاوې برابروو.
سره له دې چې په خوست کې د کڼو او ګونګیانو ماشومانو او ځوانانو د شمېر سروې نه ده شوې، خو په لسګونو کورنیو کې دا ډول کسان شته چې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته لاسرسی نه لري، او حتی کله ناکله د ژوند تر پایه د کورنۍ غړو او د سیمې نورو خلکو ته محتاج پاتې کیږي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورجو. په پاکستان کې د پاره د خلکو لخوا د مذهب پسپکاوی، تورنو کسانو وژنې زیاتې شوې دي. د سپتمبر په میاشت کې داسې پیښې هم مخې ته راغلي چې پولیس پکې هغه تورن کسان وژنې چې پولیسو ته پناه وروړې و. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي ریاست د سیاسي ګټو له وجې د دې وژنو په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. په همدې حال کې پاکستان د ناموسي رسالت یو قانون جوړ کړي چې لمخې د مذهب پسپکاوی په تور سلګونو خلکو ته سزا وي شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې د عامه پوهاوی لپاره کوشش کوي چې خلک په دې پوها کړی چې هیڅوک باید ماورای عدالت ونه وجني او قانون په خپل لاس کې وانخلي. بشیر غواخ په دې اړه ځانګړی ریپورت لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وایي ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسله په درولو کې سنجیده نه دی، نو ځکه یې مخنه نیسي. اسد اقبال بټ د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنوونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ له بیرې په دې اړه خبرې نه کوي. د هغه په وینا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سغدریزو خلکو حوصلې لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډیر په تیزی سره د ویلوې تباہی خواته روان یو.
د بٹ په خبره په پاکستان کې اکثر وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار لامل د مذهب پسپکاوي د تورن وجل شوې تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 13 د مذهب پسپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلې. خو د هغه لور حریم نواز وای پلارې لپاره د خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړو، خو هغوی د ژغورلو پر ځای وژلې. نو ځکه پولیس افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي. د سن حکومت د تحقیقاتو یو کمیټي جوړ کړی او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې زنده ولیدې. خو د سپتمبر په 28 په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل د بشیر قنو د بیلابیلو ادارو استازو دا کمیټي او سزا د پولیس ژغورل بللې او رد کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر او څېړونکو نومان بچاوي دا منی چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکه زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنی او ولس اما پوهاوی ته ضرورت لري.
په پولیس باندې ډیر فشار وی او پولیس تم ډیر مسائل جوړ شي، ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تانه بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې په کار دا چې تاسو جید علماء دي چې هغه سره ناشته کوي، څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو په اړه باندې پولیسي مدارس او جماعتونو ته اوکینی شعور پیدا کوي خلکو کې. نو داسې په دې اقلم په کار دي چې علماء سره کې دي نوټ ټچ باندې په هنه ورکول په کار دي، عوامو ته د ممبر او محراب په ثرو باندې چې هغه ته علماء دا یو پیغام
قانون جوړ کړی دی. د مذهب د بے احترامۍ د مخنیوي دا قانون دومره سخت دی چې تورن کس ته ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو رپورټونو خبري ادارې فیکټ فوکس د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لږ تر لږه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقوقو وکیل شبیر حسین ګګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار لامل عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
د دې یوه د وجنا د دې تنظیمونو یا د گروپونو یا د مذهبی کم کسان چې دي د دې وجنه دي اکثر دا سکیږي چې دي د کیفینه وکیلان نالي او بیا عدالت ول مجبورن دا سی وکیلونه سي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولونه سي چا کیس ول لړوي. اگر چې دام نه انصاف نه دي، زکه چې وکیل د خپل خوخي نیول دا د ملزم آئینی حق دي.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دی قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړي قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي، چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
دا واقعي یو ډېر تشویشناک صورتحال دی. دا اوس صرف مذهبی شدت پسندی نه دا، بلکې دا معاشرتی شدت پسند دی. یو رخ اخیستی دی کا جوډیشری یعنی عدلیه د تفتیش په عمل کې وخت اخلي، یا که تفتیش کې صدا سے خبرې منځ راشي چې سزا اونشي، نو دا هم د دې خبرې جواز نه ورکوي چې بیا سره قانون په لاس کې وایي. په خپل سزا ورکول، په خپل گواه جوړېدل، په خپل جیوری یعنی عدالت جوړېدل، او په خپل بیا نفاذ یعنی قوت حاکمه جوړېدل د شریعت په اصولو سره هماهنګ ندی.
خو اسلام ته د بے احترامۍ په تور د وجل شو کسانو کورنۍ وای چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعمالیږي او بے بنیاده تور لګونکو ته سخته سزا نه ورکوي چې لوجه یې نور کسان وژنو ته هڅيږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وجل شوې زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته وویل زوی یې د سلګونو کسانو لخوا په بے بنیاده الزام ووجل شو، خو سزا ډیرو کمو کسانو ته د اوګدو عدالتي مقدمو وروسته وشوه.
زمونږ هغه بچی په کومه طریقه باندې قتل کړی، شغه خټول جیان لیدلې ده. بیا دای په کوم وی چې یاره د دبا چې کم دنو جنازه نو کوی، خو بهر کې په جنازه وکړه
څنګه پینځو ته عمر کې دا شپږ شي پر خودي او پینځو شي سالور کال کې کړو چې کوم قوتونو زمون سره دا بد عمل کړو وو هغه قوتونه اوس مونږ ته خلګوري مطلب دا دی ما هغه وخت سره ما چې خبره کړې مو چې ټول خلک ما سره ودرېږي چې دې جهالت خلاف چې کوم دنو اواز نو سو کودري دل او ډیر خلک نه درې دل عام ولس پاږي کې دوره خپل وانډا وانه چوله
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل د 2024 کال په جون میاش کې ویلي وو چې لقامي اسمبلی داسې قانون منزور شوه چې مورای عدالت وژونکو ته د سخت سزا وړاندې کوي هغه زیاته کړې و چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې ما اخلي او څوک مو وژني
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.